السلام علیکم ستوري مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاسته کوربایم نیک پیرځونه او هیله می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی د گرانی پرزت جماعت اسلامی د پاکستان په یو شمیر خارونو کې مظاهره کړې دي چارواکي وای په گلګت بلتستان کې حالات آرام دي او د امنیت لپاره یې ځواکونه ځای پر ځای کړې دي د عراق په کرکوک خار کې د احتجاجونو پر مهال درې کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل جماعت اسلامی پرون د پاکستان په یو شمیر لویو خارونو کې د گرانی پرزد مظاهره وکړه په پیښور کوټه کراچۍ اسلام آباد لاهور او نور خارونو کې راوتلو مظاهره چیانو په حکومت غږ وکړه چې اقتصاد دې بهتره او د ورځني استعمال شیان دې ارزانه کړي په مردان کې په احتجاج کې شامل د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د بجلی او ګیس بیلونو د غریبو خلکو ملا ماته کړه
د چینه سرکاري قیمت ته فی کلو لسکم 100 روپے په مارکیټ کې د لسکم 200 روپے دا هغه استحصال دی پاګس کې را کسی بلونه ورلګل 10 بلونه جگہ د مارک پروانی دی او بیا را کسی په 1 ستمبر پټرول او ډیزل کې اضافه وکړه
بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې وویل چې د بجلی ګیس پېټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی البته هغه زیاته کړې چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو په مسایلو سیاست ونکړي په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په هدفي برید کې یو تن وجلې او بل ژوبل کړی دی د میرعلي تاڼي پولیسو بیګا نا وخت مشال لیډیو ته ویل چې وسلوالو د ستمبر په 2مه په میرعلي بازار کې په یو ګاډي ډزې وکړې د پولیسو په خبره په برید کې د سناء الله په نوم یو تن په مخه وجل شو او د ابرار په نوم بل تن زخمی شو ځای خلکو ویل چې دغه کسان د سپین لوام اوسیدونکو وو خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولې په نخښه شوی دي پولیس وایي پلټنې کوي تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې مشال ریډیو ټوله کړل شوی اشمیره خایي چې په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې تروسه 15 هدفي بریدونه شوې دي چې په کې لسلوېختو زیات ځایي قومي مشران سیاستوالان او فعالان وجل شوې دي د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي نن په ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي چې په گلګت بلتستان کې حالات پرام نه دي لدې وړاندې د گلګت بلتستان حکومت په ځنو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سی ځواکونه هم ورغوښتي وو د گلګت بلتستان د اطلاعاتو محکمې بیا په یو بیان کې پرون وویل چې په ځنو ځایونو کې د خلکو په ورغونډېدو یا جلسو هم بندیز لګولې ده چارواکي وایي دا کار یې د شیا او سونی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي مخنیوی لپاره کړی دی په عین حال کې په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې په امریکایي وګړو غږ کړی چې په اسکردو او د یامیر کې وروستیو احتجاجونو ته په کتو دي هلته په سفر کې احتیاط وکړي ځکه چې په دې سیمو کې د لا نورو مظاهرو سړکونو بندېدو او د موبایل او انټرنیټ د سهولت بندېدو خطر ده بیان زیاتوی چې د امریکا سفارتخانه له امریکایانو غواړي چې لوی غونډو ته د ورتګ ډډه وکړي ځایي رسنۍ د ساري او د خپل چاپیرا په اړه د محتاط اوسي په دې سیمه کې لاغې بروسته مظاهره شروع شوي چې د اهل تشیع او سنیانو دوه مذهبي مشرانو د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکړي چې د جګړو د پیل اندېښنې زیاتې کړې وي پولیسو د تشدد پارونې په تور په ځنو کسان مقدمه هم درج کړې دي تاسو د مشال لري خبرونه اورئ پرون د عراق په کرکوک خار کې د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کردان وجل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي کرکوک د عراق ګڼ توکمیزه خار دی چې پکې چارواکو د څو ورځو د تاوتریخوالي وروسته کرفیو لګولې ده په سیمه کې د صحت محکمې مشر زیاد خلف فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوه کسان په ډزو لګېدلي په کرکوک کې له هغې وروسته کرفیو ولګول شوه چې یوې غاړې ته کردانو بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کوو خو د امنیتي ځواکونو موجودګۍ باوجود دا احتجاج په تشدد واوخته د کرکوک په سر د پخوا راهیسې په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خودمختار کردستان د چارواکو ترمنځ لانجه روانه ده او بل خبر د لوبو د نړۍ د 50 وریزا کرکټ په ایشیا کپ کې نن په لاهور کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سیالي روانه ده. بنگلاديش اول بیټنګ کوي چې د اته سلويختو ورونو او دوو بالونو باندې د سلور لوبغاړو په اوټ کې دوه تر اوسه 324 منډې جوړې کړې دي. پرون د دې سیالیو په لړۍ کې د پاکستان او هند سیالي د باران له وجې به نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان په کوربتوب د دې کال د ایشیا کپ کرکټ سو سیالۍ په سریلانکا کې هم کیږي چې لومړی سیالي یې د اګست په 13 په ملتان کې واو، فاینل به یې د ستمبر په 19 په کولمبو کې کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرتا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واورئ. جماعت اسلامی پرون پټول ملک کې د بجلی او پټرول ګرانېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې. په دې موقع زیاتره دکاندارانو خپل دکانونه هم بند کړي وو.
بلونه تاسو وګورئ دومره بلونه راغلي دي. زه یو ورکوټ دکاندار یم، زما تقریبا 40,000-38,000 روپۍ بل راځي، نو زه به دا بلونه خرچې به برداشت کوم که دا بلونه برداشت کوم.
بلخوا څېړونکي وایي پاکستان د ډېرو قرضونو نه لاندې دی او په دې حالاتو کې ګرانی قابو کول د نگران حکومت د وس کار نه دی.
دایلیک په دو ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د ګیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسیډي ورکړي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي اداره ساحل وای پر روان کال کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې ډېرې زیاتې شوې. دا ولې؟ یو فعال یې پاړه وای
د ماشومانو سره د زیاتی په کیسز کې زموږ سیستم یا زموږ ادارې جوړي، نو هغه په ریسپانس کې یا د انصاف په حصول کې فیل شوی دی.
یوکرین وای د روس 2 ډرون الوتکې ویشتلې او تباه کړې دي او یو شمیر افغان میرمنو فعالانو په جرمني کې د نخوړو یعنی بوک هړتال کړي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وګي ورزو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل. جماعت اسلامي پرون د پاکستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې د بجلی او پټرول ګرانېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. لدې مخکې هم سوداګرو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره وکړه. احتجاج کوونکي وایي حکومت د ګرانۍ ختمولو او د خلکو د ورځني ژوند ښه کولو لپاره اقتصادي اسانتیاوې برابر کړي. د جماعت اسلامي مظاهره چیانو خبرداري کړه چې که د ورځنی استعمال شیانو قیمتونه کم نشول نو د حکومت پر ضد بخپل احتجاج پراخ کړي. لدی یو ورځ وړاندې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو په اقتصادي ستونزو سیاست ونه کړي. البته هغه وعده کړی وو چې حکومت به د بجلی، ګیس او تیلو بایو باثباته ساتلو کوشش کوي. عظمت علی شاه په دې اړه دا رپورت برابر کړی چې د مظاهرینو په غوږونو پیلېږي.
دا په مردان کې د جماعت اسلامي لخوا احتجاجي پرلت دی. یادګوند د ستمبر په 2 په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد پرلت وهلو اعلان کړو. د اگست په 14 حکومت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی قیمتونو کې اضافه کړې وه چې ورسره د بجلی په بلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پر لتوالو ته وویل چې د روانې میاشتې د بجلی په بلونو کې به یونټ په لس کم 100 روپۍ شي.
پټرول او ډیزل 300 کراس کړی دی. د چینې سرکاري قیمت ده فی کلو لس کم 100 روپۍ، په مارکیټ کې ده په لس کم 200 روپۍ. دا هغه استحصال دی. پاکست کې راپسې بلونه راولېږل، داسې بلونه چې هغه د مرګ پروانی دي. او بیا راپسې په 1 ستمبر
د ستمبر په 2 د ملک کاروباریانو په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بلونو، د تیلو د قیمتونو لوړېدو او ګرانې پر ضد شټر ډاون هړتال کړي. په خبر کې هم دکاندارانو خپل دکانونه احتجاجاً تړل دي. کاروباریان وایي چې د بجلی او د تیلو لوړ نرخونه کاروبار اغیزمن کړی دی. په خبر صدر کې یو دکاندار نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې تر سوې حکومت غوښتنې نوی منلې نو دکان با نه پرانیزي.
بلونه شو، ګرانی شوه، حالات ډېر زیات خراب دي. نو خلک ډېر زخت تنګ شوي دي، ځکه چې اوس کدا مارکیټ تاسو وګورئ نو دا تقریبا د ورځې په حساب سره په کروڑو ارب باندې سیل کوي او دوی چې دا مارکیټ بند کړی د دې د وجې بند کړی دی چې مطلب دوی سره زیاتې روان دی ظلم روان دی اوس که بلونه تاسو وګورئ دومره بلونه راغلي دي زه یو ورکوټې دکاندار یم نارمل دکان مې دی که تاسو زما دکان ولیدو زما تقریبا 40,000 38,000 روپۍ بل راځي نو زه به دا بلونه خرچې به برداشت کوم که دا بلونه برداشت کوم
دا پاکستان نگران حکومت د اگست په 14 د بجلی په قیمتونو کې د یونټ په سر 15 روپے او 20 پیسې او د ستمبر په ډومبه د تیلو په بایو کې د لیټر په سر 15 روپے زیاتوالی راوستو چې وروسته په ټول ملک کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهره شروع شوې په کراچۍ کې هم دکاندارانو د ګرانې پر ضد احتجاجن خپل دکانونه تړلي او کاروباري هلې ځلې بندې دي چې ورسره په دکانونو کې کارکوونکي هم د ستونزو سره مخ دي اکرام الله په کراچۍ کې په یو دکان کې کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې د هړتال له وجې مزدوري نشته
مهنګایي دومره زیاته شوې ده چې بس وسم پسې شي وس نه رسي د بجلی بلونه شو دلته مو په کوارټر کې پاتې کیږو دا غي بلونه ډیر زیات راغلي دي موږ پریشان شوی وز د مهنګای د وجه او دا دوی مدرې مورز د مارکیټ ټول بند دي نو د وجه د مزدوران ټول پریشان دي
د پیسو نړیواله مالیاتی ادارې IMF سره له مذاکرات وروسته د پاکستان د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلی دي ولستا د بجلی په بلونو کې رعایت نشي ورکولی او حکومت په ګران باندې خپل اخراجات پوره کوي عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان
لایوی اونۍ راهیسه د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې خلکو د ګرانۍ خلاف مظاهرو ته دوام ورکړی دی د خوراکي موادو اوچت نرخونه بیروزګاری غریبي او د کاروبار کمواله هغه چیلنجونه دي چې نگران حکومت ورسره مخامخ دی که څه هم وزیر اعظم او نور چارواکو په بیلابیلو ویناوو کې د ستونزو د حل وعده کړي دي خو څېړونکي وایي د پاکستان خراب اقتصاد سمول د لنډ وخت لپاره راغلي نگران حکومت د واسکار نه دی په دې حقه تفصیل د شبیر احمد جان رپورٹ کې اورو
دا پاکستان دا شماریاتو اداره یا پاکستان بیورو اف سټیټسټک تر مخه 13 اگست میاشت کې د ګرانه شرح په هیواد کې 20% نه سیوا ریکارډ شوی و د پاکستان نگران حکومت دا اگست په 1.5 د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې تر 13 روپو زیاتوال اعلان کړی د ولس لخوا شوخه 13 هفتې راسي د پاکستان په بیلابیل لوی وړو خارونو کې د دغه ګرانه خلاف احتجاجي مظاهره دوام لري دا چې د پاکستان نگران حکومت کولی شي چې د ولس په غوښتنه د پټرول ډیزل او بجلی او گیس په شمول نور توکو نرخونو راټیټ کړی د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د معاشیاتو اسسټنټ پروفیسور ډاکټر مراج الحق مشال لیړو ته وایي
نه جی بالکل نشي کېدی نه د تیلو نفس کمی دی شي بلکې تاسو به خیال وکړي عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمت سیوا شوی دی دایمک په دوه ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د گیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسډي ورکړي زمانه د خیال چې د حکومت سره داسې فائنانشل سپیس جوړی اکو پرس کا اقتصادی حالت دا سٹیبلٹی طرف تلاڑ سی ایاز دنا ملک نہ بلکہ باہر نڑی خاص کر تیل کے متن پر انٹرنیشنل مارکیٹ کے تو کدا ٹول پیو خ دغه کی روان شی ان بے روان وقت کی ویلے شو کہ دا عوام او پجن کے گران والی کمی دے شی
پاکستان کے دا وقت یو لیٹر پیٹرول نرخ خوشا 315 روپے او یو لیٹر ڈیزل نرخ 301 روپے نہ بر دے دا ڈول لزیات ٹیکسی نو سرے سرے دبجلے د یو یونټ نرخ هم زیات شوی دی او 33 روپونه د یو یونټ نرخ اوړېدل دی چې تر دې د مهواد کې د ټولو زیات نرخونه دي دا پاکستان کې اولس د ګرانې لوجه ډیر تنگ شوی او روزانه د هیواد په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کوي نو حکومت څه داسې کول شي چې ورسره اقتصادي حالاتو کې غورواله هم راشي او اولس ته سازمانتیاوي هم ترلاسه شي نو په اسلام آباد په هنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي
حکومت چې په خپل خرچه کې لکم کمون راولي کم چې ایلیټ کلچر ده کم چې فری یونټس دي سود په مت کې کوم نه نو ډیر های پالیسی ریټ ده مطلب دا چې لکه هغه خرچي چې ضروری نه دي چې هغه کمی مسله دا چې یو طرف ته عوام په تکلیف کې هو کم چې هغه مراد یا ته طبقه ده هغه در دې قسم مثلا پابډا سمره ملازمین چې کوم ده فری دین علاوه ججان دي هغه سمره فری یونټ به استعمال سمره فری پټرول دا چې جون چې کنه لکه دا کله ګولې نه او عوام ته خو یو غلط سی کنه او درې مهمه دار چې لګا سیاسي استحکام راشي دا غو بدی راځي چې د الیکشن اعلان وي
نو موري جاتوي چې پاکستان کې ډېر خلک داسې هم دي چې پغلا بغیر بلونو ورکولو بجلی هم کاروي او غړ شمیر کې خلک ټیکسونه هم نه ورکوي دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خپل یو بیان کې په دې ورسته کې ویلي چې د IMF سره د لوزونو ورسته نشي کولی چې ټیکسونه کم کړي او یا د تیل او بجلی نرخونه دوی جاتوي چې دا هیواد اقتصادي ستونزو غټه وجه قاچاق یا سمګلنګ ټیکس نه ورکول او د ډالر نرخ د روپیه مقابله کې برتل دي او په دې اړه دوی سخت کاروي کولو امر هم کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په گلگت بلتستان کې د تیرو سونه یو رایسه د امنیتی حالاتو خرابېدو په اړه د اندېښنو زیاتېدو وروسته حکومت ځنو ځایونو کې په جلسو بندیز لګولې ده. په ځنو برخو کې کرفیو هم لګول شوی او خلکو ته ویل شوی چې لمخام وروسته له کورونو بهر دې نه وځي. حکومت د پولیسو ترڅنګ سرحدي او رینجرز واکونه هم ورغوښتې دي. د هر سلاغ وروسته شوی چې شیا او سنی دینی عالمانو د یو بل خلاف پرتشدد بیانونه ورکړي دي. د مسلې ځایي خلک هم اندېښمن کړي چې اسې نه په دغه سیمه کې خپلمنځي نښتې رامنځته شي. په دې هکله تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې ورو.
د اگست په 15مه نیټه د پاکستان گلگت بلتستان صوبه کې هغه وخت د دوه مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهره شروع شوه کله چې د سکردو د یو شیعه جماعت مشر متنازع بیان په ټولنیزو رسنو خپور شو. د گلگت ځای خبريال ندیم خان د سپتمبر په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د سنی مسلمانانو په مدیت کې د شیعه مذهبي مشر په ضد مقدمه درج شوه. هغه سره د احتجاجي جلسو سلسله د گلگت بلتستان نورو سیمو ته هم خپره شوه.
امنیت صورتحال د حد پوری په گلگت بلتستان کې متاثر شوی او جلسه جلوسونه درنی او داسي دغه شروع شوی. نو په دې حواله باندې یو رد مخ کې د حکومت چکم اداری دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ داغه نے پریس ریلیز جاری شوی چې په گلگت بلتستان کې پاک فوج رینجر ایف سی او گلگت بلتستان سکور به تعینات کیږي. داغه چې کم دا بیان دوباره پریس ریلیز جاری شوی او پاږي کې دا وینا کړی ده چې د پاک فوج نه بلکې رینجر گلگت بلتستان سکاوټس او ایف سی ال کار چې کم دي هغه به د امنیت د کنټرولولو لپاره چې کم دي هغه به تعینات کړیږي. او د دې سره سره په گلگت بلتستان کې پر چې کم څه لسوڼه ازادي پدې کې دفعه 144 بیګا د شپې نه نافذ کړی شوی دی. هر قسمه جلسې جلوسونه او د دې سره اجتماعات او درنې هوای فایرنګ د اصلې په نمایش باندې مکمل بندیز لګولې شوی دی.
د گلگت اوسیدونکو محمد عارف چې د کالج د کونکو دی وایي چې کله هم دغه سیمه کې جلسې او جلوسونه او مذهبي تاوتریخوالی وي ټولې تعلیمي ادارې بندې وي انټرنیټ هم متاثر وي.
گلگت میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سکولز بند پڑ جاتے ہیں.
گلگت کے مظاہرہ او فساد خور شي اول تعلیمی ادارے بند کړی شي چې ورسره د زده کوونکو زده کړې ډېر متاثر شي. گلگت کې داسې ډېرې پیښې وړاندې هم شوي چې پکې پوره میاشت تعلیمی ادارې بندې پاتې دي چې ورسره دوی زده کړې نشي کولای. انټرنیټ هم بند شي نو آن لائن زده کړې هم نشي کولای
نه پھر انټرنیټ کے تھرو پڑھ سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
دا په داسې حال کې چې پسیمه کې د حکومت لخوا په جلسو بندیز ده خو بیا هم د اتوار په ورځ پسکردو کې یو مذهبي جماعت احتجاجي مظاهره اعلان کړي. په دا اړه د ستمبر په 2مه نیټه د گلگت بلتستان اطلاعاتو محکمې لخوا جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوی چې حکومت ولست امن ورکولو د هغوی د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. سیمه کې اضافي سکیورټي ځواکونه لګولای شوي او چاته به هم امن خرابولو اجازه ورنکړي شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د باجوړ خلک غواړي چې د افغانستان کونړ ته اتللې د ناو پاس لار د عامو خلکو د تګ را تګ او تجارت لپاره خلاص کړل شي. کاروباریان او قومي مشران وایي له حکومتي او امنیتي چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا لار به خلاص شي. ځایي کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې په دې لار به د تګ را تګ او سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. ځایي خلک هم دا راز وایي چې په ناوپاس دې د تورخم او چمن غوندې تجارت پیل شي چې په خبره یې د سیمې اقتصاد په خپلو خپو ودرېږي. شانواز ترکزی په دې موضوع نور تفصیل درکوي.
د باجوړ او کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټۍ پاس غاغې پاس او نواپاس نومېږي د تیرو دولسو کلونو راهسې بندې دي. خو په د لنډیو کې د نواپاس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلې وه هغلته یې د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلي وو. مشر حاجي لالي شای مشاد ریډیو ته د ستمبر په دویمه وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لاره د تجارت او عمومي تګ راتګ دپاره آزاده کړي.
زه د آی جی سی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالحصار کې جرنیل داغې سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر آف کامرس اینډ انډسټری جرنیل صاحب سره یوه ګنټه باس هم صرف د ناوپاس په دغه ځینو باندې وشو. ناغه ول چې دې طرفه خو موږ مطلب دې چې خبره شته دې نه موږ تاسو دریز اوریدلې دې خو چونکه د کابل ذاتی حکومت چې کوم دې په دې کې د وسه پوري په انتظامی توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دې زموږ سره کوم سره رابطه نه راکړي نو هغه ته موږ کو تاسو زموږ یو ډیلیګیشن جوړ کړي د افغانستان کې د کابل چمبر سره او د جلال آباد د چمبر سره موږ کینو نو زموږ سره خو مطلب دې ډېره زیاته خبره مطلب اومنله او ویل چې په دې کې زخ پلیو پېشرب نورم کوم.
نواپاس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي. وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لار نه ووتلې نو که څوک به کونړ ته تلل د باجوړ به مومندو ته داخل شو او د مومندو د محمدګټ په لار به نواپاس ته ورسېدل. اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لار جوړه شوې. دغه لار په کوم تحصیل کې ده؟ مشاد رډیو همدغه پوښتنه د ناوګي تحصیل د بلدیتی ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړي.
دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لوی آبادی راځي. هغه نه علاوه کمانګر نه وګي نو باجوړ ته د دې ډیر زیاته پیاده به کیږي. پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي.
د باجوړ کاروباري انده هم وای نو واپس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي دا نه چې ور باندې نه قانون چلند وشي او د واپس بندیدو جواز پیدا شي. د حاجی لالی شاب خبره په دغه لار په د باجوړ تر څنګ د محمدو دیر پیښور او تر د 400 پورې خلک پر روزګارو خونن وختونه د باجوړ ګڼ شمیر کاروباریان هم کاروبار پرې غي او نورو خارونو ته لاړ دي. هر کله کې دغه لار یو ور بیا زده شي نو د عنایت قلعه د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سوونو خلک به ور سره یو ور بیا پر روزګار شي.
دا ترانسپورت چې کم ډرایورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو بل ترانسپورت د ګاډو والا په لار کې په پمپونو کې تیلر چل دا پمپونو صاحباد او ټلې به په ټلو کې به روټي خوړلې هغه ټلې به ور سره آباد وي. کچاول د پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ تر ځي به باجوړ کې به باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته ورلې ا باجوړ کستم پایده کې یا طرف ته چې په کونړ کې کم دی غته هم پایده کې نور سیزونه د افغانستان نه دل تر ځي. مثال په تور باندې کویلا دا یا شوکان دی د خلکو ته خپل روزګار به سٹارټ کی.
روان کال په درېم مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشال رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې اور باندې به د ولس د عمومي تګ را تګ تر څنګ کاروبار هم کول شي. خو د ستمبر په دویمه د مشال رډیو سره په رابطه کې یو ور بیا تکرار کړه د نو واپس د خلاصون د پاره به د کسټم د محکمې د پاره پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی. خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانست د پاره په ضروري کارونو وخت خامخا لګي. شانواز ترغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو لپاره کار کوونکې غیر سرکاري ادارې ساحل یو تازه رپورت جاری کړی چې پکې وایي د روان کال په روانو شپږو میاشتو کې هر ورځ 12 ماشومان په د جنسي تیری ښکار کیږي. دوی وایي د تیر کال په نسبت سکال د ماشومانو د جنسي تیری کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی او د جنوري نه تر جون میاشتې پورې د 2200 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. په دې حقله تفصیل د پیښور نه زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا یاد سازمان ورستی رپورت تر مخه دا کال 2023 لومبیا میاشت نه تر شپږم یعنی جون میاشت پورې ټول هیواد کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری 228 کیسونه رپورت شوې دي چې تیر کال لومبیا شپږم میاشت پرتله زیات دي، ځکه تیر کال دا کیسونه هم دغه مره وخت کې 211 وو. روان کال په دغه جنسي تیری کیسونو کې سبان د زر ماشومان هلکان او سبان د 200 جنکې ماشومان شامل دي. دا چې ولې کال په کال دی کیسونو کې ټولې لیدل کیږي، باوجود د دې چې سخت قانون سازي هم شوې دي، نو د ماشومانو د حقونو او خیګړو لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر وایي چې ټوله نړۍ کې دا ډول کیسونه کیږي، خو فرق دا دی چې هلته ریاستي ادارې او ټولنه سمدستي د هغې پر ضد یو شان کار پیل کړي او متاثره کورنۍ او ماشوم ته زر تر زر انصاف ورکړي.
دلته پرابلم دا دی چې لکه دلته کې پیښه وشي، اول خو رپورټ درج کیږي، رپورټ درج شي بیا سړی نه گرفتاریږي، سړی گرفتار شي او داغه بیا انویسټیګیشن کی، نو بیا داغه ٹرائل چې دغه چلیږي په کلونو باندې، نو بیا د فیصلې نه مخکې مخکې د کلی او د علاقې مشران راځي مشوي او داغه په خپل منځ کې روغو کې جوړو کې. په دې وجه باندې موږ همیشه دا ویو چې د ماشومانو سره د زیاتی په کیسز کې زموږ سیستم یا زموږ ادارې چې دي، نو هغه په ریسپانس کې یا د انصاف په حصول کې فیل شوي دي.
دا ساحل دغه رپورت لمخې د عمرونه د 500 نه تر 1400 کال پورې وي. یاد شمیره د هم خای چې د ماشومانو جنسي تیری کیسونو کې هغه کسان ککړ وي چې دغه ماشومانو یا خپلوان وي او یا په جنگلو. دا چې سه بنیادی وجه کې دی شي چې دومره غټه شمیره کې او دومره کمومره ماشومان د تشدد او بیا د جنسي تیری ښکار کیږي. نو په پیښور کې کلینیکل سایکالوجیست او د پیښور پوهنتون نفسیات څانګې خون کې لاله اکرم مشال لیډو ته وایي
ماشومان چې دی هغه سافټ ټارګټ دی، کنه ایزلی اویلیبل دی او ریلیټیوز په دې انوالو دي چې هغه خپل بچپن د هغه ماشوم د فیملی د وجې چرته خراب شوی کنه، نو دا یو ریونج غونتا دی اخلي، لکه پلار سره د دې ریلیټیو چې دی نو څه انبن شوی دا، نو دې به د ماشوم نه هغه بدل اخلي کنه. او ترډ مونږ سره یو بیماری ده چې مونږ دې توایو پیډوفایل کنه، چې کوم کې لکه یعنی بچپن کې چرته سیکشوال ابیوز شوی، چرته ریپ شوی، چرته وایلنس هم استعمال شوی کنه، نو هغه د وجه بیا د دې چې کوم زیات کنسرن وي، نو هغه ماشومانی 5 ایئرز نه تر 16 ایئرز پورې لکه دا راځي.
دا یاد رپورت تر مخه د ټولو زیات کیسونو د پاکستان پنجاب خار کې رپورت شوی چې د 80% نه سیوا دي. دغه ډول 5% اسلام آباد نه، 14% د سند صوبې نه، 3% د خیبر پښتونخوا نه او 2% بلوچستان، گلګت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر نه رپورت شوی دي. دا صوبائی حکومتونو سرمیره د پاکستان مرکزی حکومت هم 2006 مارچ کې د ماشومانو د خوندۍ ساتلو او د دوی پر ضد زور جاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی په مرکزی کچه هم کړی دا چې پکې ککړ ملزم ته د عمر قید سزا ورکړل کیږي او پولیس په هم پابند وي چې کله مور او پلار د ماشوم د ورکېدو شکایت درج کړي، نو 2 غونټو کې دننه دننه بترنه رپورت اخلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د رواني غړې د مایته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې د دې سات د خبرونو لنډ استپام کوي. جماعت اسلامی پرون د پاکستان په بیلابیلو لویو خارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهره وکړې. په پیښور، کوټه، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو خارونو کې راوتلو مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې اقتصاد دې بهتر او د ورځني استعمال شیان دې ارزان کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ درې ورځې مخکې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پیټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په هدفي برید کې یو تن وجلې او بل یې زخمی کړی دی. د میرعلي تانې پولیسو ویلي چې وسلوالو پرون په میرعلي بازار کې په یو ګاډي ډزې وکړې چې پکې د ثناء الله په نوم یو تن په موقع وجل شو، د ابرار په نامه بل تن زخمی شو. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې، تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده بنلې. د پاکستان نگران حکومت وای په گلگت بلتستان کې حالات پرام نه دی. لدې وړاندې د گلگت بلتستان حکومت په ځنو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سی ځواکونه هم ورغوښتي وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې په امریکایي وګړو غږ کړی چې پسکردو او د امیر کې ورستیو احتجاجونو ته په کتو دې هلته په سفر کې احتیاط وکړي. په دې سیمه کې له هغې وروسته مظاهرې شوې چې د اهل تشیع او سنیانو دوو مذهبي مشرانو د یو بل پر داسې د تشدد بیانونه ورکړي دي. پرون د عراق په کرکوک خار کې د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کوردان وجل شوي او شپاړس تنه زخمیان شوي دي. کرکوک د عراق ګڼ توکمیزه خار دی چې پکې چارواکو د څو ورځو د تاوتریخوالي وروسته کرفیو لګولې. په کرکوک کې له هغې وروسته دا کرفیو ولګول شوه چې یوې غاړې ته د کوردانو او بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کاوه او د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ باوجود د احتجاج دغه احتجاج په تشدد واوښته. د کرکوک په سر د پخوا رئیس په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خود مختار کردستان د چارواکو ترمنځ لانجه ده. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو نړیوالو رپورټونو ته. د یوکرین پوز ویلی دی چې د روس دویش بې پیلټ الوتکه یا ډرون زیه وشتلی او غورځولې دي. د یوکرین چارواکو په وینا د برید د دانیوب سیند په بندري مقاماتو شوی و چې د یوکرین د غلې د برامداتو متبادله لاره ده. له بلې خوا روسي چارواکو د پوز لیکو ته د نوو سرتیرو د نیولو خبر ورکړی دی. په دې اکله نور تفصیل زمونږ همکار احمد تکل راکوي.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا د بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات ویشتلي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپل ټلګرام پر لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هیواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیه د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسې او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړې چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی، دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړې چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. میدویدف وویل چې د پوځ د معلوماتو له مخې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پوځ لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پوځ په محاربوي برخه کې په 10% زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجه
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پختونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال خبرونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې ویلي چې له 3,00,000 او 3,00,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره درخواستونه جمع کړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. دا ریپورت وایي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو باوجود هم په دې برخه کې ستونزې شته. ریپورت زیاتوي چې د طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د غوښتونکو شمیر 100 چنده ډیر شوی دی. تفصیل د سنا کاکړي ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وی په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام له ړنګېدو 2 کاله وروسته لا هم 3,00,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر 100 چنده ډیر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړي ویزې یا اس آی وی پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور د 2021 کال له اکتوبر وروسته د بیا میشتیدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمیر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولت غواړي د هغو کارکوونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د اس آی وی کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هیواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د اس آی وی اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هیواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر 0 استولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللي دي، چک په خاطر. له هغې وروسته
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتونکي چې دا کوي د امریکا سفارت کارکونکي وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي
د سایوی کیسونه خورا اورو پر مخزی اصل عمل د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللی. امریکا باید د پی ون پی ټو او د ایس آی وی کیسونه په برخه کې خپل کارکوونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ، خو د دې بهیر او د امریکا د پی یو او پی دوه کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش راپور کې ویل شوي چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی، تر اوسه نږدې 43,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره همغږي ډېره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو ته راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
بلخوا یو شمیر افغان میرمنو د بشری حقوقو فعالانو په جرمنی کې د نخوړو یعنی بوک هړتال کړی دی. د فعالانو چې د جرمنی په کولن ښار کې د پرلت خیمه وهلې وای چې د دوی هړتال په افغانستان کې د افغانانو او په خاصه توګه د ښځو جنکو په وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر ضد دی او د ستمبر تر 12 بعد دوام لري. په دې اړه نور تفصیل هم د سنا کاکړې نه اورو.
په جرمنی کې د بشری حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمیر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نخوړو احتساب کړی. دغو فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې پکې له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له 2 کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخواله پای ته ورسیږي او تر اوسه یې پایله نه درلوده. زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتی اپارتاید چې تر اوسه په افغانستان کې د عملري په رسمیت و پیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وضع ول د دغه تاسون کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسون کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن مخواهیم که زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشي شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي.
کشورها قرار دارند
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالېږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسېږي او دا بشري مرستې د افغانستان خلکو سره کېږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و. خو د طالبانو حکومت دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې ده کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په دوو کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریح پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د افغانستان په اړه یو بل رپورټ ته د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې خبریالان د نظوروي د ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو په 13-2 کلنه دوره کې په دغه هیواد کې پر رسنیو بندیزونو او د خبریالانو باندې تشدد پیښې زیاتې شوې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته د کار اجازه شته. دوی په رسنیو کې په موسیقي خبرولو بندیز لګولی او خزینه خبریالانو ته یې د کار یو لړ شرطونه هم ایخی دی چې د سی پی جی په وینا د بیان د ازادۍ ترولل دي. په دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د خزینه او خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبریالان د دوی د دندې له امله نیولي دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډیریو خبریالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبریالانو نیول کېدل د دوی د خبریالۍ کار پورې اړه نه لري او د ځینو نورو قضیو په تړاو نیول شوې دي، خو د دغو قضیو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیریو افغان خبریالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاده کړې ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبریالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي تر څو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خوا کې په افغانستان کې د خبریالانو مرکز بیا دغو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې او رسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز.
دغه وضعیت د افغانستان د خبریالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو له خوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې چیرته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضی پورې به کار کوي. نو هغه څه چې د دوی خوښه نه و نو بیا نشي کولای چې هغه پوښښ ورکړي.
هڅه مو کړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند ذبی الله مجاهد دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې لدی تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپولي خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشې کېدو غوښتنه یې کوي. طالبانو په تېر اګست میاشت کې شاوخوا 13 خبریالان نیولي وو چې ځینې خوشې او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي د پکتیکا په مرکز سره سره د دې ولایت په درو ولسوالیو کې افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د اوبو لګولو په برخه کې 8000 کسانو ته د لړمحاله کار زمينه برابر کړې. د دې ولایت اوسیدونکو دا ډول پروژې ګټوري بولي او زیاتوي چې د سیمې د اوبو شته سرچینې په خټوګه استعمال کړه واستل شي نو د خلکو په کرنیزو حاصلاتو کې به هم اضافه وشي. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د دغه هیواد د یو شمېر نور ولایتونو ترڅنګ لاتیر یو کال راهیسې په پکتیکا کې هم د کرنې او اوبخور په برخو کې ځنې منصوبې پیل کړې دي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د یو شمېر نور ولایتونو په شان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه همدارنګه میټاخان یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا 8000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شوي چې هر کارګر ته د ورځې 15 ډالر مزد ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناروې کمیټې مسؤلین وایي دا برنامه چې د اوبو لګولو په برخه کې د پکتیکا په څلورو اداري واحدونو کې پلي کیږي 8.5 لک ډالر ورته ځانګړي شوي دي. په پکتیکا کې د ناروې کمیټې ولایتي مسؤل محمد ظریف هلال مشال راډیو ته وویل په دې برنامه کې د یوې شفافې سروې له مخې هغو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې د هغوی اقتصاد په رښتینې معنا کمزوری دی.
تقریبا په څلورو ولسوالیو کې چې ټوټل شمېر د 8000 څخه زیات شاوخوا کې کارګر دي چې دا سروې شوې دي چې د دې ټولو جملې څخه چې نن کومه ولسوالي زرغون ښار ده 1530 نفر به په کار دی 100 ورځې لپاره وګمارئ.
د اوبو لګولو مسلکي کسان وایي د اوبو په مسیر کې د چک ډیمونو جوړول، د اوبو د کچې په لوړولو، د سیلابونو د زیانونو د کمیدو او د کرنیزو ځمکو د تخریب په مخنیوي کې مهم رول لري. د پروژې د انجنیرۍ د برخې یو مسؤل نیاز محمد حقمل وایي
دا چک ډیمو جوړ کو د یغې په شمسیانو باندې، د یغې د کور په اوبو باندې، د یغې په زیرک باندې، د ځمکې لاندې اوبو، د سیلابونو د مخنیوي لپاره او د غټوړو باندې به مثبت تاثیر وکړي او ان شاء الله رحمان د کاریزو اوبه به یو په درې چند افزار اضافه شي. دا اطمینان
په خیرکوټ کې هغه غونډه چې د ناروې کمیټې لخوا د اوبو لګولو په برخه کې د کارموندنې د برنامې د پرانیست په مخه جوړه شوې وه. په کې قومي مشر حاجی ګل خان وویل سره له دې چې پکتیکا د اوبو پوره سرچینې لري خو په دې برخه کې د اساسي کار د نشتون له کبله د ځینو سیمو خلک حتی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
د دغه بندونو د وړولو بندونو په جوړولو کې راسره مرسته وکړي هم به مو اوبه ذخیره وي هم به د سیلاب مشکلات نه وي دا خلکو ته هم به مو دغه څاګانې دا شنیدې د
یاد دیوی په پکتیکا همدارنګه لسو نورو ولایتونو کې د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګرانی زیاته شوې او په هغو پیسو یې گزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د ویزو مسله لوی ده ځکه چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ شي نو بیرته په راتلو کې په تورخم نه پرېښودل کیږي. په پیښور کې د طالبانو د کونسلګرۍ یو چارواکی بیا وایي که دغه افغان محصلین ورسره خبره شریکه کړي هغوی حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. دا مهال زرګونه افغان محصلین په سکالرشپونو پاکستان کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې موضوع پیښور کې زمونږ خبریال فرهاد شنواری تفصیلی رپورٹ راستولی.
په پیښور پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکي عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کیږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کیږي د یو محصل نو باید چې د علامه اقبال اسکالرشپ سپورټر دی هغو نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. لري بل چې زمون کوم مسله وا هغه د ویزو مسله وا نو زمون د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره دل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ په دغه پلیټ فارم باندې بیا موږ فیسیلیټیټ کړئ کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پریښودل حکم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې نو هغه د فرسټ سټیپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي چونکې د یو سمیسټر ډیوریشن چې دغه سکس منت دی نو موږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي
یعنی موږ د سکالرشپ په ترور راغلي پاکستان ته قانونا نو موږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده موږ د مشکل سره مخ نه شو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ هغه ایثار پاتې کیږو دلته زموږ یونیورسټیان هم شروع کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن خو موږ هغه اړه بس محروم ناست یو پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کوو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي
په پېښور کې په افغان کنسلګری کې و زموار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اګست په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي نو د پاکستان لوړپوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ زراعت مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې یونیورسټۍ د مالی بحران سره مخ دي د پېښور یونیورسټۍ وایس چانسلر د یو لیک له لارې له حکومته د 320 میلیون روپو غوښتنه کړې په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د پېښور یونیورسټۍ د استادانو د اتحادیې د جنرال سیکرټري ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د پوهنتون د مالی بحران علتونه څه دي نوموړی وایي
د دې وجوهات دا دي کنه چې د اتلسم ترمیم څخه کله وشو نو دې کې رشیزونه صوبې سره پاتې سو فیډرل دا غټه وجه دي ځکه نو دې کې د موجوده وجوهات داري لکه مونږ د صوبایي حکومت صوبایي کم سیکرټریان دي یا د فیډرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وی زمونږ نه غوډه اوستلې صوبې ته څه سپورټ به صوبا ورکوي او څه به کم دې مونږ فیډرل ورکو فیډرل څه کم وفاقي هغه دی صوبا اوسه پوری دا شی نه ایکسپټ کړي صوبا وی چیرې دا به نوې څه کم دی هغه یو ورته وی سره دا فینانس بل وی یا ان اف سی اوارډ ورته وی هغه به کیږي او موجوده حالت کې به د سند لکه تاسو ګورئ سندم یو صوبا دا التا دا شی نش تاریخ پلې صوبې فیډرل نم پوره بجټ آلی او صوبا مولا دي ځکه وی وشتره به روپې صوبې ولا ورکی خو د مونږ صوبې کې د بدقسمتۍ د وجه دا شی نشتا ولی صوبې د وزه پوری ایس بته سترې کې کار نو وزه کوي د مونږ ډیر غټ جدو جهد او د دې څه کوم ریسپانسیبিলিټي د ذمہ داری نه اوچتې د دې وجه ایس مخې ته خبرې نه زی
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کومې پانګې پکار دي یا کوم فاندز تاسو پکار دي تاسو له حکومت نه درکې نو تاسو د یونیورسټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسټي
جامعات خود سیدا یو خو مونږه نن سبا زمانہ کې لکه حضرت تاسو هم ته ډیر وخت نه فندونه باندې نو وسو کې د کوم پینشن د پر کم بجټ یې خوي یاد مونږه د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو څخه کم سیمینار د پر کم فندونه وی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوې نوې پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بارته لګلی هغه فندونه نه مختلف څخه کم پهونتونه دي هغه د هغه کوي ختم شو ډیرو جامعاتو کم د پینشن کم هغه دي کنه هغه ختم شوې اوس د درې درې سلور سلور کارو د پینشن کم خلک تلې هغه ته کم دی هغه خپل ګریجویټی نه ملاویږي نو دغه وجه بل ته لباو باندې بوج دی زه تاسو ته دا وایم چې شاهین صاحب لک ټیم راکي د نورو صوبو په مقابله کې د زمونږ خیبر پختونخوا صوبې د پېښور په هونتون کم ټول نه غټ په هونتون دی د دې فیسونه ډیر زیات شوی دی. د موږ طلاب کم دی او د کالجونو کې مغه ډیگری حاصلې خونتون د ناراضي ولی برداشت کولې نشي.
اوس دې کې ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص طور خبره کوو د پېښور یونیورسيټي. پېښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی؟ لکه د دې ګټه څومره ده، تاوان یې څومره دی، څومره پیسې دي تاسو سره لاس کې چې تاسو پیدا نظام چلولی شي؟
دا درته وایم تاسو ته څه کم دی. پېښور جامعات، ګن انجینئرینګ جامعات، د انجینئرینګ جامعات درته وایم، دا هغې خو تقریبا ماحول دی 1.2 ارب، دا څه کم دی، ډیفیسټ دی، ډیفیسټ ورته دا کمی ده د فنډ کې. دې د وجې هغه چې دا مختلف وختونو کې جمع شوي دي، قرضونه یې اخیستي دي، دا دې باندې یو بوج دی، دا ور دې سره نشته، دا نیګیټیو کې دي دېږي. او دې نه علاوه د پېښور جامعات څه کم دی، دا هغې بجټ لکه هم دې لحاظ را تاسو وګورئ، زه به تاسو ته صرف د فیګر درکم. هغه د انجینئرینګ یا د اګریکلچر جامعات دی یا پوهنتون دی، دا هغې مطلب هغې نه تقریبا 2.5 ٹائم زیاد، 2.5 ٹائم زیاد دی، هغې 15 برابر دی.
دا وو د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق علي، چې زموږ د همکار شاهین بونیری سره یې د دغه پوهنتون د مالی مشکلاتو په اړه خبرې کولې. همدې سره د مشال ریډیو دا خبرې ګړې سرته ورسېده. خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. د خدای پامان.